وانډه پر ځای کړی نو موږ بلا زیات ځواکمن او خوندي ووسو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په 2014 کال کې د خپل وظیفې له اشغالولو وروسته د غړ هیوادونو لخوا عادلانه ونډه د هغه لپاره لومړیتوب لري.
په 2014 کال کې په لومړي ځل په ټول اروپا او کاناډا کې په دفاعي لګښت کې زیاتوالی راغلی دی. دا 3.8% یا زموږ د دفاع لپاره د 10 میلیارډ ډالرو زیاتوالی دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې د غړو هیوادونو لخوا د خپلو ژمنو پوره کول په یو داسې وخت کې خورا اهمیت لري چې نړۍ اوس لا خطرناکه شوې ده. هغه د ټرمپ له دې خبرې سره موافقه وکړه چې دغه اتحاد باید د نړیوالې ترهګرۍ پر خلاف خپلې هڅې زیاتې کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. افغان حکومت وایي چې امریکا افغانستان سره په خپل پالیسۍ بیا کتنه پیل کړي او د همدې ارزونې لپاره ټاکل شوی په نږدې ورځو کې افغان او امریکایي چارواکي سره ګډې غونډې وکړي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغان حکومت چارواکي وی چې د افغان او امریکایي چارواکو په ګډو غونډه کې به د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي مسلو په برخه کې د نوو موافقو په اړه خبري وشي. چې په ترڅ کې به د امریکا سربیره د ناتو غړي هیوادونه هم افغانان سره د نوو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد دانی په اتمر نن د ننګرهار په ولایت کې د سیلاب 201 کولی اردو په کمانډانۍ کې دغه کولی اردو منسوبینو ته په وینا کې ویل چې د نوي همکاري به ډیره پراخه او قوي وي.
ډیر ژر به تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوی همکاروي باندې موافقه وکړي. دا همکاري به ډېری جووري پراخي او ډېری قوي وي. البته دا یوازې به امریکایي د ټول ناتو هیوادونه او د حمایت قاطع د هیوادو د رهبری حمایت به هم وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه موافقه په سر د خبرو لپاره زیونه خود. خو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر ورځ په سپینه معنی کې یو ګډ کانفرنس په وینا کې افغانستان ته د خپل ملي امنیت سلاکار جنرال هربرت ریمونټ میک ماستر د لیګل اعلان کړی دی. تر اوسه لا دغه سفر نیټه نه ده اعلان شوی. خو د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرسیل جاوید فیصل نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ بیا کتنه روانه ده.
موږ هیله مند یو چې په دغه بیا کتنه کې به زموږ د کاری کې تر دې یو ښه پړاو ته داخلي سي او زموږ همکاري به زیات سي. پلان دی چې د همدې بیا کتنې په جریان کې د افغانستان او امریکې لوړ پوړي چارواکي له یو بل سره لیدنې کتنې ولري او پر دغه مسایلو باندې بحث وسي تر څو موږ یو نوی پړاو ته د همکاریو داخل سو.
د افغانستان د ملي والی حکومت چارواکو د دغه حکومت د کار د پیل په دوهمه ورځ د امریکا او ناتو سره دوه جلا عملیاتي تړونونه لاسلیک کړل چې لامل یې د 2013 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره شوه. تر اوسه لا د نوو موافقو په اړه ډېر څه رسنیو ته نه دي راوتلي. خو د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په امریکایي چارواکو سره په خپل هغه 3 کلن امنیتي پلان په تمویل هم خبرې وکړي چې له وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوی دی. په دې پلان کې د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د ځانګړو ځواکونو شمېر زیاتول او تجهیز سربېره د هوایي ځواک پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه شوې ده. د چارو شمېر کارپوهان افغانستان سره د امریکا مرستې ډېرې مهمې ګڼي او په دې باور دي چې په روان پسرلي کې د جګړو په پراخېدو سره به د امریکا او ناتو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو ستونزو په کمېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د حساب په مشرۍ د ناتو د ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په هکله د امریکا د پالیسۍ روان ارزونه مهمه وبلله او ویل چې دا ارزونه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې اداري ستراتیژي روښانه کړي. ښاغلی حبیبي په نوې پالیسۍ کې د بدلون یو مسله په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د واک ډېرولو خودل
احتمالاً به نیروهای بین المللی اختیارات بیشتری داده شود که در جنگ به نیروهای افغان کمک بکنند.
خاقیل حبیبی ویل احتمالاً به نړیوال ځواکونو ته زیات احتیاط ورکړ شي تر څو په جګړه کې خلاص ملت باندې و جنگیږي او یوازې ماموریت د تروریزم سره جګړه نه وي بلکې افغان ځواکونو سره جګړې په ډګر کې ملګرتیا هم په ماموریت کې شامل وي. خاقیل حبیبی وایي چې په افغانستان کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او د جګړې پر روان فصل کې د جګړې د لا پراخېدو په باب هم د امریکایي پوځیان او هم نړیوال ټولنې اندېښنې زیاتې شوې دي. د 2013 کال د امریکای او ناتو ځواکونو څخه د جګړې په ډګر کې د ګډون واک اخیستل شوې شوی او دغه ځواکونو ماموریت افغان ځواکونو روزنی او سلام مشورې ورکولو پورې محدود شوی او د امریکا په خونی جمهور رئیس تیر کال خپل ځواکونو ته د تروریزم په ضد عملیاتو کې د ګډون د وخت ترڅنګ په ځنګړو حالاتو کې افغان امنیتی ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې په ځنګړي ډول د هوایي ملاتړ برابرول په برخه کې د مرستو د رسولو وخت ورزیات کړو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان امنیتي مقامات او نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وی ساکل با په بشپړ توګه په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه لاړه شي او د داعش په ضد جګړه به له دفاعي حالت نه وځي او ته هجومي عملیات به پیل شي. جنرال نیکلسن امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته ډیره مهمه او لومړیتوب لري. د امریکا غږ نه رحیم ګل څاروان د جنرال نیکلسن او نورو امنیتي مسؤلینو سره په یو سفر کې د 201 سیلاب قولی اردو ته ورغله او دا رپورټ په برابر کړی دی.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې زیاتیدونکو ګواښونو افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي او د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اړ کړ چې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه وکړي. جنرال جان نیکلسن او افغان امنیتي چارواکي نن د 201 سیلاب قولی اردو ته لاړل ترڅو د دې قولی اردو قومندانانو ته ووایي چې د داعش په وړاندې جګړه دولت او امریکایي ځواکونو ته مهمه ده او دا ډله باید سکه له منځه لاړه شي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته لومړیتوب لري.
نن موږ د 201 سیلاب کلی اردو نه لیدنه وکړه او په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه مو وکړه. ما او د ائتلاف ټولو غړو ته تایید سوي چې دا جګړه د ننګرهار خلکو او ټولو افغانانو ته څومره مهمه ده. دا جګړه د امریکا لپاره په مهم لومړیتوب کې ده او دا جګړه د داعش په وړاندې زموږ په نړیوالو هڅو کې ده. موږ ژمن یو چې داعش په افغانستان کې هغه سمات کړو لکه په نورو ځایونو کې چې ماتې ته ژمن یو. موږ له افغان همکارانو سره یو ځای یو. موږ ژمن یو چې سږ کال دا دنده بشپړه
د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر بیا ویل چې داعش او نور ترهګری ډلې غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي خو هیڅ اجازه به ورنکړي چې دا هوادی پټنځای شي.
رئیس صاحب جمهور امر و مشټول ته دادی نه یوازې دا چې په میړانه به دفاع کوو بلکې زموږ دویم هدف دادی چې داعش بس هرومرو کده خدای رضا و سل په سل به شکست ورکوو په افغانستان.
خغلیات مر ویل د طالبان او حقانی شبکې جنگي ماشين به ماتوي او طالبان بل مجبورې تسولې تکینوي.
موږ به هیڅ کله د 2300 ونه غواړو. موږ به دوی وسلې ته مجبور کو.
اتمر ویل جرب له امریکا سره په نوې همکاري او موافقه وشي.
ډیر جرب تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشانو سره نږدې په خپل نوې همکاروي باندې موافقه
وکړه. د ننګرهار چارواکو بیا امنیتي مسولینو غوښتل چې د داعش ترڅنګ په دغه ولایت کې طالبان هم وځپل شي. په دې ناستي کې دا هم ویل شول چې د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په منځنۍ کچه اتیا ملکی او نظامی وګړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. محلي چارواکي وایي داعش لا هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې شتون لري او اوس په کونړ کې هم لیدل کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
منګ د امریکا غاک آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان علما شورا نن په کابل کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولوی فضل الرحمن څرګندونه وغندلې او د افغانستان او روانو حالاتو په اړه د یوې شرعي فیصلې په مخه د پاکستان هیواد عالمانو ته د یوې علمي، دینی او مذهبي ناستې بلنه ورکړې. د دې شورا چارواکو ویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان او اسلامي نړۍ علما ګډون ولري. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمی نیازی رالیګلی رپورټ ته.
د افغانستان د علماو سراسري شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې سوله د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره تړلې و وغندلې. مولانا فضل الرحمن د پیښور په نوښار کې د خپل ګوند په سلمه کلیزه کې ویلي و چې افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې بهرنۍ ځواکونه ترې ووزي. په وینا یې چې همدغو بهرنۍ ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړی دی. د افغانستان د علماو شورا نن د مولانا فضل الرحمن د دغه سرګندونو ته تون غبرګون خود. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل د مولانا فضل الرحمن د لومړی ځل دی چې داسې زهرجن او له حقیقت څخه لري خبرې کوي. خاغلی حلیمی زیاته کړه چې مولوی فضل الرحمن کوم دینی او علمی اعتبار نه لري او دا سرګندونی د خپل شخصي ګټو په موخه کړې دي. خاغلی حلیمی وویل
موږ له مولا فضل الرحمن پوښتنه کوو چې طالبان خو په هیواد کې د خارجانو لښتون څخه مخکې جنگ شروع کړی وو، همدار سره نه پوښتو چې امریکا د طالبانو حکومت له کوم ځای نه وواهه او لنګې کړ. آیا پاکستان په خپله خاوره کې امریکا ته د 500 میلیون ډالر په مقابل کې 8 هوایی اډې ورنه کړې؟ نو په هغه وخت کې د فضل الرحمن او د ده په څیر استخباراتي او فرمایشي مفتیان چیرته وو؟
خاغلی حلیمی د افغانستان د علماو شورا لخوا د یوې شرعي فیصلې په هکله د دواړو هیوادونو د علماو د یوې ناستې په اړه وویل
که فضل الرحمن د افغانستان د روان حالت په اړه په رښتیا سره کومه شرعي فیصله غواړي، نو د پاکستان واقعي او له خدای ویریدونکو علما دي د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي ترڅو د کتاب الله او سنتي او سنت احکام مطابق شرعي حیثیت پډاګه شي.
د افغانستان د علماو سراسري شورا وایي چې افغان علماو دا سرګندونې هر وخت غندلې دي او د سرګندونو پر مخې تل خپل شرعي او اسلامي دری سرګند کړی دی. دینی عالمان هم په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن د فتوا ورکولو اعتبار نه لري او دا سرګندونې د پاکستان هیواد په لارښوونه د هغوی په ګټه کړي دي. دینی عالم عزیز الله وایي چې پاکستان هیواد باید د بین الدول قوانینو په پام کې نیولو سره مولوي فضل الرحمن ته دوسیه پرانیزي.
دولت پاکستان باید از مجاری قانونی بین
پاکستان حکومت باید د بین الدول او د اسلامي هیوادونو د نافذ قانون لمخې مولانا فضل الرحمن ته دوسیه پرانیزي او شکایت دې ترې وکړي چې هر ځلې زموږ حیثیت او شخصیت چې له هر ډول اسلامي دیانت او ښه شخصیت څخه برخمن یو، ولې موږ د داسې پاکستانی شخص تر خبرو لاندې راشو؟
افغان حکومت هم د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خبرو په غبرګون کې ویلي و چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشران باید د داسې سرګندونو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي ځکه دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ریکس ټیلرسن ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ له مجلس نه وروسته داسې معلومه شوله چې موجوده اختلاف نظر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوریې پر مسله دوام وکړي. په مو کې په دې هکله رپورټ
متحده ایالات پر روسیې باندې دا تور لګوي چې پر سوریایي ملکی وګړو باندې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو د برید په برخه کې پنا حق د سوریه ننګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو نه وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه ټیټه ده.
د امریکا او روسیې اړیکې په ډیره ټیټه کچه دي، د باور اندازه هم ټیټه ده. په کار دا چې د نړۍ دوه ستر اټومي قدرت لرونکي هیوادونه داسې اړیکې ونه لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له دې سره موافقه وکړه چې د روسیې او امریکا اړیکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې لا ډېرې سړې شوې دي.
دا ممکنه ده چې سړې بووي په کاري او نظامی کچا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو انکشاف نه دی کړی، بلکې لا نورې هم خرابې شوې دي.
د روسیې او امریکا ترمنځ جنجال د سوریې پر مسله باندې له پخوانه هم موجود و. خوتیره ونې د اسد رژیم پر ملکیانو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړې. د دې په جواب کې امریکا د سوریې پر یو هوایی ډګر د توغندیو برید وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوراف دا برید غیر قانوني وباله او وی ویل چې د امریکا د اعمالو اټکل نشي کېدلی. خو په دې خبره هم موافقه موجوده وه چې د سوریې د رژیم له خوا نه به د کیمیاوي وسلو د استعمال پلټنې او تحقیقات وشي.
موږ د خپلو امریکایي ملګرو دا چمتووالی ولید چې د دې تحقیقاتو ملاتړ یې وکړ او موږ پر ملګرو ملتو هم حساب کوو چې د خپلې اړوندې ادارې له لارې سمدلاسه په دې اړه خپل صلاحیت وکاروي.
روسیه د دې کیمیاوي وسلو د استعمال پلان د سوریې پر یاغیانو ور اچوي.
چې هغوی زهرجن ګازونه استعمال کړي دي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې دمشق محکوماوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې په سیمه کې د اسد د کورنۍ قدرت نور پای ته رسیږي او روسیې دې ته وهڅوله چې د اسد د رژیم له ملاتړ نه لاس واخلي. خو تحلیل کوونکي وایي دا به داسې اقدام وي چې له روسیې نه توقع په دا اوس وخت کې نشي کېدلی.
دا
کار د مسکو اثر او روسو له منځه وړي، نو ځکه به یې هغوی ونه مني، مګر دا چې تر دې هم ډېر مهم دلیل ولري.
اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د دې دواړو سترو قدرتونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره امکان شته دی او کنه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15.
د کندز خلک او په مخدره موادو معتاد وایي چې دغه خار په هر ځای کې مخدره مواد، هیروین او نور په اسانۍ سره پیدا کېدی شي. ګلد هم نیازمنه پاکله رپورت راکړي.
په کندز کې په مخدره موادو معتاد کسان وایي چې کڅوکو غوړي دغه خار په مختلفو برخو کې مخدره مواد، هیروین او الکول لرونکي څښاک په اسانه پیدا کولی شي. دوی ادعا کوي چې د مخدره موادو د ارزانه او په اسانۍ سره د پیدا کېدو له امله په ځوانانو کې د اعتیاد مشکل زیات شوی دی. خو د ځوانانو د چارو مسول عبدالغفور هوتک چې په خار کې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي په کمیسون کې ګډون لري وایي چې په خار کې د مخدره موادو د خرڅلاو او د مخنیوي په خاطر دولتي چارواکو کمیسون جوړ کړي او په پرچون ډول د مخدره موادو د خرڅلاو مخبه ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په خار کې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي عملیات د امنیتی، عدلی او قضایی ورګانونو له چارواکو سره په همغږي پیل کړی دی.
ولس لمن سره برسته کوي دغه څوک چې وړرو ولا د کاروبار کې د حمایتي کې بیرته په موږ تاوال، یعنی د دولت باندې تاوالوي چې پولیس راځي، نور ورګان راځي، نو څوک چې د موادو مخدره مبارزې لپاره کار کوي همغه راځي بیرته د خلکو نه حق واړي او حق
ورکوي. او په نشه یي موادو روغ دي کسان بیا وایي چې نشه یي توکي د قندوز د خار په بیلابیلو سیمو کې په آزادانه ډول پلورل کیږي، نو ځکه خلک په اسانۍ نشه یي توکو ته لاسرسی لري او همدا علت دی چې ورځ تر بلې د معتادو ځوانانو شمیر زیاتیږي. دغه روغ دي کسان چې د قندوز د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دي وایي چې د نشه یي توکو پلورونکو او قاچاق کوونکي له پولیسو سره لاس لري.
قندوز په ولایت کې ورسره ځخان وتلس جای دی خدوار چې دارچې خرسيږي، نور ځوانان هله لرم چې دا ورور د پړو نو شي او خپل وطن د خدمت کې خپل وطن رو ساتي. نور وخت
کوچي اوس کې خرسيږي، بالایسر کې خرسيږي، چې دورې لاندې خرسيږي، قبرستان کې خرسيږي، محل بازار کې دا کابل بندر کې خرسيږي. پولیس خلافکار لا سنسي 15 قدمه زی خلافکار خوشکيږي.
د قندوز د امنیت قومندانۍ یو تن مسول چارواکي محمد حنیف ناصری د خلکو دغه اداره دوي چې ګواکي پولیس ته نشئ توکو له پلورونکو قاچاق کوونکو سره لاس لري. هغه زیاتوي
کسای کې تر دهای مختلف پولیسو کې دغه دوست راشته باشن و ای ثابت شوه حتما مجازات خواهد شولن. و
کوم مستند راپور تر لاسه کړو او په دې پوښو چې پولیس د نشئ توکو له پلورونکو قاچاق کوونکو سره لاس ولري، هغه که په هر مقام کې دوی به عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپاري. په قندوز کې د معتادینو د 50 بستري زروغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وایي چې تیر کال دوی نږدې 400 تنه په مخدره توکو روغ دي کسان له درملنې وروسته رخصت کړي دي.
کله چې موږ شل زره روغ دولرو او 50 بستره شبخانه ولرو په هیڅ وجه باندې نشو کولای چې موږ ټول روغ دي کسان ته صحي خدمات رسول دي، ولی چې موږ ورته ډیره ټیټه ده 50 بستره او شل زره مریضان د تناسب نه لري.
په قندوز کې د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په نشئ توکو د روغ دو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي چې له ډلې څخه 15% خزي او ماشومان دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، روانه پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مهیروی کغواړی چې خبرونه بیا هم په تکراری باندې واوري د ټلویزیون او د رادیو خبرونه کولای شي چې پښتو ویب پاڼه باندې واوري همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم کولای شي د ټلویزیون خبرونه واوري د تازه معلوماتو لپاره د نړۍ د رپورټونو او د خبرونو ترلاسه کولو لپاره امریکا غږ آشنا رادیو مهیروی
سلامونه او نیکی هیله د دې خبرونه موسیقي خدا سیوت وایي اوس ډیر بس تازه خبرونه پیل سي داسې نه ده نن شپه د ځوانې هیله خبرونه د عزیزانو زه د اوسې د کلیم او په دې خبرونه کې یو دروند او ډیر تکړه ملما سره دی نن شپه د نیوی دهلی د جامعه ملیه اسلامیه په هنتون د ماستر برخي موصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څنګه خبريال سید مخلص مخلص پر خبرونه کې را سره دی او لدنه په پښتنه کوي چې په هند کې د لوړو زده کړو اسانتیاوي او ستونزې څه دي په ځانګړي توګه افغانانو ته د په هند کې لوړ زده کړې کوي او هلته د محصلینو په خو د محصلینو استاذې پاتې دی الته ډیر وخت تیر کړی او لدنه به مشورې واخلو لدنه به پوښتنې وکړو لدنه به دا معلومات واخلو چې په هند کې کوم ځوان غواړي چې زده کړې وکړي نو کوم مسایلو ته پام وکړي او څه په پام کې ونیسي او څه وکړي عزیزانو په دې خبرونه کې دوه لارې دي چې تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ یا خپل نظر ورکړئ یو خو د تلیفون شمیرې دي دوه د تلیفون شمیرې دي او د امریکا د تلیفون شمیره ده زمونږ چې تاسو کولی شئ موږ سره په تماس کې شئ 00202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش او بله شمیره ده چې د افغانستان شمیره ده او د موږ له سټوډیو سره وصل ده او دلته موږ ته زنګ وهلی شئ هغه شمیره ده 0090 0090 00 01 د دوه شمیرو سره اړیکې نیوای سي او ترڅنګ کې فیسبوک ته لاسرسي لري نو د امریکا غاک وی او ای پښتو په پانه می د خغلی مخلص انزورم لګولای او ترڅنګ د پښتنه می مطرح کړی دا او یو شمیر ځانو دا لایک کړی او خپل پښتنه هم مطرح کړی زیات من د خبرونه په لړ کې الولما او تاسو کولی شئ چې تل خپل پښتنه مطرح کړئ زه به درته ولولم ان شاء الله اوس به راسو چې خپل میلم سره به خبرې وکړو لکه څنګه مې یاد کړه نن شپه د ځوانې هیلې په خبرونه کې د نوې دهلی د جامع ملیه اسلامیه په هنتون د ماستر برخي موصل او د آل انډیا رادیو د پښتو څنګه خبريال سید مخلص مخلص په خبرونه کې را سره دی مخلص الله دې راوله سلامونه په خیر راغلی
رومړي سر کې صدیق صاحب مننه کوم او خپل سلامونه تاسو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه کوم تاسو چې وخت مرا کړ ترڅو کولای شو تاسو د رادیو د لارې د خپل عزیزانو او وطنوالو سره د زړه خواله وکړو
کولې ودان مننه چې وخت وخت راک او راغلي خبرونه ته رازل دي زی به پایل کو چې لڅه واخ رئیس په ان کې زده کړې کوي او په کوم برخو کې زده کړې کوي
مننه سید کیساب لومړی زه په 2012 کال کې هند تر اغلم او کله چې اصل کې زه هند ته په دین یت نوم راغلی چې زه به لوړ زده کړې په هند کې کړم نو په لې د دې څخه و چې زه د په اصطلاح د مریضې مشکل لپاره هند تر اغلم او مجلس فاميلي مشکلات او مریضی او یو ته ورز چکل راغله ما هینتا او د دوی اکادمیک موهیت مې وکاتل او په دې پوه شو لمه چې هغه موهیت چې موږ په افغانستان کې لرو د تکړه په برخه کې په خو بل خصوص په لوړ د تکړه په برخه کې ډیر متفاوت ده هغه څنګه دی چې په هند کې دي نو په دې ته وادار شوم چې زه باید په هند کې ذکر وکړم او دا په دې موهید کې زه هم باید اوسېږم او ځان مې پکې آرام احساس کړو. پایل مې وکړ په دې چې زه باید دلته او پایل مې له بیچلر زده کړو څخه وکړ چې ما په اداره او مینجمنټ کې مې یو بیچلر وکړ، په سیاسي علومو کې مې بل بیچلر وکړ، حال کې چې ما په افغانستان کې انجینری هم ویلې وه. نو ما د دوی د اکاډمیک محیط د تا اړې سلام چې زبایت دلته نور هم پات شم او په دې برخه کې دلته خپل لوړ زده کړې مخته یوسم او د مې څلورم کال یا پنځم کال چې بیرته د نور لوړ زده کړو په مخه راغلم او څنګه مې په اصطلاح د څه مسولیت مې چې د په اصطلاح د لیسانس په دوره کې پلاس راوړی وو د هغه د لیندار رادیو په پښتو څنګه کې کار کول او د پښتو ژبې د لپاره خدمت کول. هغه هم سره مخته بیا یې مو په ماسترۍ پروګرام مې هم سره روان دی.
ډیر اعلی نام خدا ته خو ډیر تکړه سړی په افغانستان کې د انجینری لوستل، انجینری د تر کومه حد لوستل و؟
ما درې کالو انجینری مې لوستل و چې یو کال ورته د کمی پات شو چې ما ته صحیح ستونزې را پیدا شوې او مې نه شوې کولای خپل انجینری پورا کړم. په هغه اساس مې ځکه ونه توان د دې تر اړخ کولم چې زه باید د سره خپل لیسانس وکړم او ورسره د ماسترۍ ته ولاړ شم. ما تر درېم سنف په سیول انجینرینګ چورته وی انجینری برخه کې مې زده کړې کړې او تنه تن په افغانستان کار هم کړی دی. کله چې بهرني کوه په افغانستان کې د حساب چوکاټ کې حالته د یو پروژې مسول مې کار مې هم وکړ. ورسته هغه نه څه ستونزې پیدا شوې دي خو ته اړ شوم راښنه او بل اخر دلته په درسي محیط کې کې واته تر دې دمه پورې
ډیر الله. نو را به سودې ته چې په عمومي توګه ام دې څنګه وموند د لوړو زده کړو لپاره
سړي کې صاحب ډیر په ځای او خو پښتنه ده خصوصا هغه چا د پاره چې هغه دې ته ځخه کوي چې دا محیط له کومه غونډه چې ورته نه آشنا وی نو پیږي څنګه ورته تعریف کړئ شي.
bale
هند په اکاډمیک موهیت کې هغه هواد دی چې زه فکر کوم اوس د نړۍ په بهتر هوادونو کې راځي او د لوړو زده کړو بهتره زمينه تدبیر هوادونه په کوم ځای ده چې د افغانستان په شمول نور بهرنۍ هوادونو محصلین یا شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د هواد تر راځي او دوی په لوړو زده کړو کې وي. دلته ته دلایل یا هغه تشتري چې په اصطلاح د موهیت نور هم غنی کړای دی او په اصطلاح یو 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 محصل کولای شي چې فارم فضا کې زده کړی. هغه اول لمړی دا چې دلته درسي توکي یا درسي توکو ته لاسرسی ډیر اسانه او په اوسنی نورمونو برابر موندل کیږي او په اسانه کولای شي یو محصل یا شاګرد نظر په کوم مشکلات چې په افغانستان کې لري درسي توکو ته لاسرسی ولري او د غینې په استفادې سره کې لوړې زده کړې وکړي. په دوهم قدم کې په هند کې د پانتونونو په کچا د کادرونو شتوالای دی یا د هغه استادان چې د لوړو زده کړو په برخه کې محصلین روزي یا محصلین ته لوړې زده کړې ورکوي تر 90% په پانتونونو کې د ډاکټرا په کچا باندې دلته استادان یا هغه څوک چې په پانتونونو کې شاګردان روزي درس ورکوي د لوړې زده کړې لري او په خاتو کولای شي دوی هغه موهیت سیار کې چې یو محصل تر فارغې دوه ورسته د دې توان یو لري چې پاره کچا دا یو کار وکړي لاسته راوړنه ولري. دریم ډیر هم دا دلیل چې دی هغه شریک فرهنګ آرام فضا او د هند خلکو هغه سلوک دی چې د بهرنیو خلکو سره لري په خصوصي ډول براس د افغانستان چوکاټ ته افغانانو سره یا د افغان مسلمانانو سره لري. موږ چې ډیره کچه کو ګورو تر ډیره برخې پورې شریک فرهنګ هم لرو چې د کلونو راهیسې د هند او افغانستان خلک په شریکه مخته دي او دوی پکې شامل دي او یو بل سره لاس ورکړي بل یې آرام فضا باندې خبرې وکړم چې د سیو فضا دلته رامنځته شوې ده چې یو محصل د آرامش احساس کولی شي نظر هغه موږ ته چې موږ په افغانستان کې لرو متاسفانه او دې ته چمتو کېدلی شي او فکري لحاظه کولی شي خپل زده کړې په ښه توګه مخته بوزي. او درېیم کوایم د هندیانو ښه سلوک هغه هم شتون لري چې هیڅ افغان محصل د یو داسې چلند سره نه دی مخامخ شوی چې د تا اړ شي چې بیرته په څټ خپل هیواد ته د سلوک د لحاظه ځینې نور ستونزې به شتون ولري چې کله چې یو مسل دې ته ارشو وی چې برته یو تاسون شي، اما دا چې د دې خلکو سلوک عربیا د بونم سره څنګه ده په دې واخه کې داس کوم څه نه دی.
بله، د څو مدوران دی یو پیخم سوي وکم کمیادیږي یو سنځره منسسوي و، خو په هر حال دا مسائل په دې ساتنه نه دي چې سړی ټول ان په دې معلومات کې چې ولل ټول افغان مسل سره داس چلند کیږي. پس یو دونه مې وکړه په هر حال را بسم دې ته دلته دمنګ یو اوریدونکو د نور زاهد نوري په نامه لیکلی دی. زه فکر کوم چې دا په هند کې معاصل دی یا په هند کې دی. دا ویل دی چې ډوډۍ ډیره ترخه ده، خلک یې ډیر خواږه دي، خلک یې خواږه دي. نور زده کړې کس پورې اړه لري که څه زده کوي یا نه، سیستم د زده کړو هم ډیر ښه دی. دا څه دي چې نور زاهد نوري لیکلی دی، نو نه پوهېږم تر کومه حده تاسو ورسره موافق یاست.
زه ما خبر تا مخ کې هم یادونه وکړه صدیقی صاحب چې اوریدونکو به هم اوري کېدای شي، اوریدونکو هم اوس موږ خبره اوري. ما مخ کې اشاره وکړه چې د هندیانو سلوک یو دغه دلایل څخه دی چې نن موږ 15000 تر 14000 افغان مکلی په هند کې لرو چې په مختلفو برخو کې دی لوړې زده کړې کوي. را بشم دې ته لمړی به ډیرنا وچوم چې موږ په کومو برخو کې دلته ماسلین.
بله،
د ډیر افغانستان
بله مېرمن وکړه
په درې برخو کې یا په درې کټګوریو کې افغان ماسلین په هند کې زده کړې کوي. لمړی هغه ماسلین دي چې دوی په شخصي لګښت باندې راځي په هند کې لوړې زده کړې کوي، یا د زمينه ورته برابر ده، اقتصادي وضع یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ نه دي، نو دوی راغلي تا په هند کې په خپل مصرف لوړې زده کړې کوي. دویمه کټګوري ماسلین هغه دي چې د افغانستان د دولت په لګښت باندې راځي او د هند په مختلفو ایالتونو او پانتونونو کې لوړې زده کړې کوي. دریمه کټګوري ماسلین هغه ماسلین دي چې د هند د دولت له طرفه ورته سکالرشپونه یا بورسونه چې ورته وایو افغانستان ته ورکول کیږي، چې په خو دغه سهم 1500 بورس په یو کال کې وو چې اوس تر زرو پورې رسیدلی دی د تیر دوه کالو را په دې خوا، نو دوی ورته ورکوي او هر کال زر نفر افغان محصل راځي چې په دې کې د ماسترۍ په کچه دی، لیسانس په کچه محصلین هم شامل دي، دوی لوړې زده کړې کوي. دوه کاله مخکې کله چې موږ ته ما په د محصلینو مسؤلیت هم را په غاړه وو، موږ یو څه غوښتنه کړې وې چې څنګه څه ته واده اپلی شو څه پات شو، هغه دا وی چې افغان محصلین راځي یا په بورسونو یا هم د افغانستان د دولت یا حکومت په لګښت، اما وختنه مودا و بهتر بدوي ک افغان محصلین یا هر افغانان چې دلته دلوړو زده کړل لپاره دي په مسلکي برخو کې ول روزل شي، چې زموږ هیواد ډیر اړتیا لري په دې برخه کې چې موږ مسلکي کسان ولرو وکول شي خپل ځان متکی ووسو. نو څه پدې کې رااله چې په ریکې په پېښلا کته وران بل څه وونه شي، نو هیله مو هم همدار چې په دوه کلونو کې نور هم په مسلکي برخو کې شي کول تر لاسه.
دا یو مسله چې تاسو یاد کړه چې په دې برخو وې شل د محصلین یو شمیر خپل مصرف ورکی بل د افغانستان دولت خو نه دی، بل د سکالرشپونو چې ان دی ورکی افغانستان ته په غل راغلی دی. راز دا سه فکر وکړو چې هغه څوک چې شتمن د خوار چې تشهد وکړی سي چې درس وای او بل هغه کس چې سکالرشپ ورته برابرېږي هغه ته هم یو څه سهولت شته، خو مصرف ورکول کیږي درې وهده، او نور د خپل دی پوانتون دی فیسو دی مسائل لنجب ور سره نسته. هغه کسی دی خپل په لګښت غواړي هند کې درس وای او گزاره غواړي وکي، خلاصه شتمنم نه دی او تر یو حده هم دومره غواړي چې پوسی چې څومره مصرف راځي په یو محصل چې دی خپل بچلر ډیگری یا دا مخکې له ماسترینه دا خپل لوړې زده کړې دلته وکړي، دا کس څومره مصرف په دې راځي لکه یو ښار لکه دهلی ځکه مثال په توګه وګڼو؟
چې د کیسه ډېره په ځای پوښتنه دا زه به وایم چې اول به دې ته راشم چې د ډیلی مصرف د پوهنتون یا هغه چې لوړې زده کړې په ډیلی کوي فرق لري تر هغه چې په یو حالت کې یو محصل. نو زه به لومړی راشم چې تاسو پوښتنه مشخص دی ډیلی په باب موږ فکر وکړو چې ته مرکز کې معمولا مصرف جګ وي والا او کټک
تاسو کولی شئ چې د هر ځای مثال ورکړي یو چاته مشوره مو څه ده چې غواړي خپل په لګښت په هند کې درس ووایي، تاسو مشوره ورته څه ده معلومات سره؟
دوی کولی شي په لومړی سر کې بهتره ده چې دولتي په هنتونونو ته خپل اسناد ولېږي او حتی دا وی چې په دولتي پانتونو کې ورته دا کړو بوخت شي. دلته شخصي پانتون نه شته، ما هغه څه چې په دولتي پانتونو کې ما څه پلاس اورلای شي په شخصي کې نشي کولای. لومړی مرتبه یا لومړی ګانداري چې دوی باید دولتي پانتونو ته جذب شي یا حتی وګړي دولتي پانتونو کې درس وي. په دویم قدم کې دوی باید ډېر هڅه وکړي چې دوی په ډیلی کې اوسېږي، ځکه هغه پانتون چې په ډیلی کې په معیارونو برابر دي کېدای شي پایلتو کې نه وي. دا زما تجربه نه چې هغه څه چې زه پوهېږم او ماشین سره په اړیکه کې دي. په درېیم قدم کې را به شم مصرف ته. د مصرف مسله دا چې معمولا که څوک غواړي د لیسانس په کچه زده کړې وکړي، د کال مصرف چې هغه کلنی فیس دی نو دی د 2000 نه تر $3000 کلنی فیس لري، چې په دولتي هغه پانتونونو کې چې یو څه د تحصیل درجه برابر ده. او هر هغه محصل چې غواړي گزاره وکړي او صرف هدف یو هدف او لوړ زده کړې وي او په ښه نیت راغلی وي نو د 15000 نه تر 20000 هندي کلدار شي د افغانۍ معادل برابر راځي، کولای شي دوی د میاشت دلته گزاره وکړي او خپل لوړ زده کړې په عادي توګه مخ ته بوزي. نو زما مشوره ټول ورونو ته دا ده چې دلته ایالتونه هم شته، لرې پراته ایالتونه دي، هلته چې کله دوی ځي یو خو د ستونزو سره مخ کېږي، نه بلدي ده د افغانستان راسنه ته تللی نه شي. لومړی به دوی ډیلي ته راځي، کله هلته ورته پوهنتونه رسېدلې مشکل وي، چې ځینې مشکلات شته دي په هغې به وروسته خبرې ولرو. نو لومړی به دا وي چې دوی به هڅه کوي مرکزي پوهنتونو ته، دولتي پوهنتونو ته، او هدف په داسې یو هدف به راځي چې اصلي هدف یې د فرعي هدفو قرباني نه وي. نو دغه هغه اصل دی چې هر محصل او هر افغان یې په خپل ذهن کې ولري او راشي په هند کې لوړې زده کړې وکړي. نور د محیط او هغه اسانتیاوې چې دوی لري ورته برابرې دي، نو انشاءالله دوی خپل مخه ته راشي.
راځئ په دې اسانتیاو خو وغږېدو، راځئ ستونزو ته راسو. افغان محصلین له کومو ستونزو سره مخامخ کېږي په هند کې؟
دکسب 15000 یا 14000 پوری محصلین یو ډیره لویه کتله ده، او دا شونه ده چې که هیڅ ستونزې نه وي ستونزې پیدا کیږي او د ستونزو سره به مخامخ کیږي. لومړی چې دوی دلته راځي، هر کټګوري محصلین یو ستونزه چې دوی عمده ستونزه لري هغه د دوی د ویزې تمدید او یا د پولیس سره راجستر کېدل دي. کله چې دوی د پانتون ټول مراحل خلاص کړي راشي تر ډیلی هم راستان شي او تر پره حالت پورې، نو دوی اړ دي چې باید د پولیس سره راجستر شي. او دوی یا کله چې ویزه تمدیدوي هغه بیا هغه مشکلات دي. لومړی دی چې پولیس سره راجستر پخوا به د یو محصل لپاره د یو دوه ساعته کار و چې اوس هغه په یو دوه میاشتو بدل شوی دی، او یا تر 15 ورځو پورې د دوی راجستر نه کیږي. او د دې هغه میاد چې ټاکل شوی دی د دوی د سب کولو لپاره د پولیسو سره هغه 14 ورځې دی. نو متاسفانه چې په دې وخت کې هغه محصل د خپلو زده کړو نه لرې پاتې کیږي، هغه څه پروګرام چې د ځان لپاره ترتیب کړی دی هغه نه هم لرې پاتې کیږي. دا مشکل یو وخت بیا په هغه وخت کې راځي چې یو محصل ته معمولا د هند سفارت په افغانستان کې یو کلنه ویزه ورکوي، او کله چې دوی دلته راځي تر یو کال یا شپږ میاشتو ځینې ته شپږ میاشتې ویزې ورکوي. تر تکمیلي دو وروسته د تاړ دي چې دوی ویزې تمدید کړي، د تمدید په وخت یو وار بیا دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي چې د دوی د پولیسو هغه تحقیقات پکې شامل دي، محلي پولیسو چا ته ورېفیکیشن وي هغه پکې شامل دي، چې کله پولیس ورځي نو یو ډېره اوږده پروسه وي او یا محصل د یو وګړې مودې لپاره خپل درسونه لري پاتې کیږي، او بیا په داسې یو محیط کې چې هغه د افغانستان د درسي محیط نه ډېر فرق لري نو دوی ته ستونزې جوړولی شي چې خپل درسي محیط نه لري وي، او دا یو سرخوږی دی. کله نا کله داسې هم پیښیږي چې کله یو محصل ځي د محلي پولیسو سره راجستر کیږي، د پیسو تقاضا ترې کیږي، او یا دا معمولی ستونزه ده چې شته په دې ملک کې هم شته، موږ خپل ملک کې هم لرو، او د دوی نه پیسې وختل کیږي او په یو نو بل نو دورول کیږي، او همدا یې خند کیږي چې دوی کارونه ودرنډیږي تر دې ډیره پورې ونیش کولای خپل موخې چې څه لري په خاطر به ورته ورسیږي. را به شم یو بل موضوع ته.
بله، مخکې دې بل موضوع ته ورسی. همدا خو ډیر لوی ستونزه ده چې اکثر افغانان سرټکی پین کې اندي د پولیسو دره سره د نوملیکنې او پولیس ته د راپور ورکونې موضوع ده. آیا په دې حق له د افغانستان دولت او افغانستان سفارت په هند کې څه کړی دي، څه کوي په دې برخه کې، څه کار سوای، څه کیږي اوس تر د خو ورځ تر بل لکه څنګه تاسو ویل د خبره سمیا شته ورسیږي، خو هند ته تک سخته کیږي کنه خلکو ته؟
او پر ځای ده د افغانستان سفارت په نیوی ډیلی کې په دې اړه تر کومه چې هغه مسؤلیت ته په پوره توګه دما پان باندې خپل مسؤلیتونه په دې اړه کړی چې زه د دغه صحنو شاهد وم چې دوی تر ډیره بریده پورې په دې مسایلو د هندو حکومت سره خبرې کړي دي، د هندو حکومت سره ناستې شوې دي، یو ارنه څو ځله دا ناستې ترسره شوې دي، دا ناستې دا چې د دې کچې نه لوړې شوې دي، د وزیرانو په کچه دا ناسته شوې، حتی که ووایم چې کله ولسمشر اول ځل دویم ځل راغلی و هند ته، نو دا موضوع د دوی د ډېرو لوړو مقامات سره مطرح شوې ده. اما دلته زه غواړم چې هغه ته واضح کړم چې افغانان په دې پوه شي چې ستونزه اصل په څه کې ده. خو علیږي ولې نه، هغه د هر هیواد امنیتی مشکلات دي. نن سبا کومو تاسو وګورئ چې د کیسه په ټوله دنیا کې هر هیواد امنیتی مشکلات لري، او دوی هم کله چې هغه ماجه دلیل وړاندې کوي خپل امنیتی دلیل چې دی وړاندې کوي چې په اصطلاح ډېر هیوادونه د دې ستونزې یا په اصطلاح دوی ورته په اصطلاح کې وایم هغه ترورزم وایي قربانی شوی دی، او د موږ هیواد هم په پرالاه کې موږ پوهیږو چې هدف دی، او چې دا چې هدف دی نو موږ باید دې هڅه وکړو چې دوی موخ ته ونه رسیږي. نو په دې هدف باندې اوس د ستونزه، اما دا هم باید پکې اضافه کړم چې دا ستونزه په دې هم کې حل کېدلی شي چې دومره وخت باید ونه نیسي. نو دا ستونزه تر اوسه شته ده، اما د افغانستان د سفارت د سوي نه زما په اند باندې دا خبره تر لوړو مقاماتو هم رسیدلې ده چې متاسفانه تر اوسه حل شوې نه ده.
استاذ توویل مخکل دینه تاسو په کوم بل څه اشاره کوله مهرباني وکي.
سیده کړه، ما یو بل موضوع چې هغه محصلین چې د افغانستان د حکومت یا دولت په مصرف باندې هم تر راځي، دا یو یو عمده ستونزه چې موږ یو نیم کال مخکې د ولسمشر سره شریک کړي وو، او دوی موږ سره ژمنه کړي وو چې دا ستونزه به زب بنیادی حل او ما هغه یو کمپنۍ و چې کله افغان محصلین هم تر راځي هغه هم د دولت په مصرف د یو شخصي کمپنۍ سره قرارداد شوی چې دوی هغه میاشتنه امتیاز هغه میاشتنه معاش ورته رسوي یا د هغوی هغه بانکي اکاونټونو ته لیږي.
بله،
نو هغه کمپنۍ په څلورو کالو کې د افغان محصلینو له پیسو یو ډېر لوی اندازه پیسې په ټیکړې وکړې وي. هغه درک موږ ته معلوم شو دا ستونزه موږ ولسمشر سره ډېره غرده مطرح کړله چې دا ستونزه راشته ده او دا باید حل شي، د دې کمپنۍ سره دا قرارداد لغوه شي، په دې کې کېدای شي معامله شي. نو د یو محصل د پیسو نه چې په څلورو کالو کې هغه مقدار $2.5 million و یو کمپنۍ پټولی شي، نو دا به د دې عوامل کېدل چې د دې معاملو په نتیجه کې به اته میاشتې هم یو محصل ته پیسې نه رسېدي، نه میاشتې چې اوس هم کله کله دا ستونزې شته دي او هغه پورې حل شوي دي. اما متاسفانه په تاسف سره وایم چې تیر کال یو وار بیا د هماغه کمپنۍ سره د ځینو مادو په تغییر سره بیا قرارداد شوی دی چې محصلین د قرارداد نه راضي نه دي، او د هغوی له فعالیت او د هغوی خدمات چې د محصلین لپاره وړاندې کوي نه دي کافي او دوی ترې راضي نه دي. نو دا هغه ستونزه ده چې موږ په لوړو زده کړو وزارت پورې اړ لري. ما مخکې هم په دې باندې بحث شوی و د امریکا او آشنا راډیو له لارې، او دا ستمو ویلو چې یو مسؤل د لوړو زده کړو وزارت هم په یو پروګرام تر اوبل شي، دوی په دې اړه خپل وضاحت ورکړي چې څنګه ستونزه چې یو وار دا پیدا شوي وي هغې ته لاره د حال پیشنهاد شوي وي، یو وار بیا په هغه ستونزه باندې قدم ورېښودل دا به نو څنګه خبره وي. او بل راځم دا د آی سی سی آر مسالې ته. دا د محصلین چې د هند سکالرشپونو په واسطه راځي دلته لوړې زده کړې کوي، هغه د آی سی سی آر سکالرشپونه دي. نو هغه سکالرشپونه چې افغانستان ته ورکول کیږي، په خو د دې څخه چې د هند کې په 2014 کال کې اجازه سیاسي بدلون راشي یا نوې حکومت راوباین ته شي، دا هیڅ څه د مخه یو څه پروګرامونه مخکې د دې چې محصلین دلته راستانه شي د رهنمود لپاره، د هغوی د انګلیسي په برخه کې رهنمایي لپاره په افغانستان کې ورته درلودل یا کورسونه ورته دایرول، چې متاسفانه دا څو کاله کېږي چې کورسونه له منځه تللي یا رهنمایي هم نشته ده. یا کله چې محصلین دوی سفارت ته ورځي هلته ورته ویل کېږي چې تاسو ته به په هوایي ډګر کې یو کس شتون ولري چې تاسو ته رهنمایي وکړي، ومرسوي خپلو پوهنتونو پر تخپو تر څو خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. او متاسفانه اوس هغه سینه ده، دغه کورسونه هم له منځه تللي دي او رهنمایي هم موجوده نه ده. کله چې محصل راځي په یو پردي محیط کې هم حال ستونزو سره مخامخ کیږي، او کله نه کله د پیسو په میشتنی مارش کې هم دند را مست کی چې ما شکایتونه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په سیار پورې تړلې دي نو دا مسله هم څو ورې سیار
ډېر مننه ستونزې دې یاد کړې کور ودان زبه دغه پښتنې چې زمونږ ځانو په زمونږ د فیسبوک پر پاڼه لیکلې دي د اقلی وي د وری وکم ځنې دې جواب هم کړی خو دوی نمونه به واخلم د لپاره چې دوی په پټمې عبد الصادق زلاند لیکلې دي چې یو سوال لرم هغه زده کړیان چې د افغانستان څخه هند ته د لوړو زده کړو لپاره تللي دي زمونږ د افغانستان پوهنتون سره محصلینو سره فرق نشته زه فکر کوم داسې لیکلې دي راځه چې همدا پوښتنه وړو آیا فرق شته په لنډه توګه چې تقریبا څلور دقیقې لرو وخت
صدیقی صاحب فرق دغه شتون لري ما مخکې یادوري وکړل چې هغه کادرونه چې په هندي پوهنتونونو کې درس ورکوي او استادانو چې په افغانستان کې پوهنتونونو کې لوړ زده کړې تدریس کوي ډېر متفاوت دی محیط متفاوت دی درسي توکي متفاوت دي او هغه تر ټولو مهمه فضا د آرام فضا په هند کې شتون لري زه د هغه ورور له نظر سره موافق یم چې کچيري یو څوک د لوړ زده کړو به تر یو څلور سره ورنو په هدف دی مل تر دي خامخا به ډاکلاس دي محیط هم ورته مساعد دی او ډیره مهمه یو بل موضوع ده چې د لوړ زده کړو معمولا په بینالمللي ژبه په انګلیسي باندې دی او دوی کولای شي د ترڅنګ خپل زده کړې وکړي په معیاري ژبه باندې پوه شي چې متاسفانه په افغانستان کې دا یو محیط
کور ودان لاند بزوا بو یو ځان ته په دې چې وخت کم ده عبید الله عبید لیکل دي لکوندوز نه که ځوان وغړی په هند کې د لسانس ترکه چې زده کړې د اداري او منیجمنت په برخه کې وکړي کلنې لګښت به څومره وي په لنډه توګه
دوی کلنې لګښت یو ماسل ترفیس او هغه چې د خپل ژوند وکړي $10,000 پورې کولای شي دلته خپل ټول څه وکولای شي تنظیم کول وړ زده کړې دی او کال لپاره $10,000 باندې دوی تنظیم کولای شي
بله غلام حبیب صادات لیکلی دی چې تاسو د کوم ولایت یاست او کومه خاطره لری د هند له خلکو نه کومه جالبه خاطره کلری په لنډه توګه
له سره ته مننه کوم زه اصل کې د وردګو د ولایت څخه یم او د تملوړ زده کړې کړې دی تر پنځه کال کې په هند کې ما په هند کې معمولا فرهنګ مو ډیر شریک دی او دني وخت چې زه کله چې نوې د خپل وظیفې ته تللی وم په آل انډیا رادیو پښتو څنګه تللی وم نو ډیر او ډیر عجیب ځکه ښکارل چې د هند په دومره نفوس کې او په دومره کې په دې ته څو نه دلای چې راش په آل انډیا رادیو پښتو څنګه کې او دا چې یو ځای ته تر اوسه ما خپل ماسلی نو دا ډیر جالب وو دا موضوع چې څنګه دې مړه دی حیران دوم کې څنګه براوي دا جالب خاطر ما په ژوند
او آل انډیا رادیو په اړه اوس لګ لګ معلومات راکړه چې آل انډیا رادیو کې څه کې او افغانستان لپاره څه خبرونه لري په خوا خو الانډیا رادیو ډیر مینوال لري افغانستان کې اوس یا ځنه په یګم یاته د هغه وخت تیر سوی د اوس خلک نوري رسنې په افغانستان کې ډیر دي نو څه معلومات راکړه دې په دې اړه
د الانډیا رادیو هغه رادیو ده چې د انګریزانو په وخت کې په هند کې جوړه شوې ده او په 1930 کال کې چې د نن څخه نه هوی یا اتیا کال مخکې لومړی پښتو غږ د الانډیا رادیو په تاسو باندې خبر شوای دی او لدې دا خبر شوای دی چې مطلب دا چې د پټول نړۍ کې لومړی غږ د پښتو لدې ځانه شوای دی نو الانډیا رادیو اوس هم خبرونه لري دوه وخت خبرونه کوي سهارنۍ خبرونه هم لري او مخامنۍ خبرونه هم لري د دوه ساعتولو لپاره او دوی په دوه برخو کې خبرونه تنظیم کړي دي چې یو یې په داخلي خبرونه دی او بل یې بهرنۍ خبرونه دی یا ایس ڈی سرویس دی ورته وي نو دوی تنظیم کړي دي چې بهرنۍ خبرونه کې تقریبا 14 خبرونه لري چې خوشبختانه دری او پښتو دواړه پکې شامل دي او دوه وخت خبرونه لري او دوی اوس نوې په دې کار شروع کړی دی چې وکولای شي دا غتپی څنګه د فشیوی دی په افغانستان کې معمولا رادیو غانې ورکړي زیات شي دي تر څو د خپل تپی درستی کړی په افغانستان پاکستان او نورو هیوادونو کې خو اوریدل کېدل یا وربیا د خپل تپی کوي او د الګار
نه نه راځه د ډیر شو سنیو لپاره ته نه به ورسته پیغام واخلم څه ویل لري زبانانو ته
مننه صدیقی صاحب زما پیغام هر دوان هر غت چاته چې ملکی زړست ودی دا دی چې ورونو راځي خپل سر په خپل یخن ټیټ کړو او کلام چې د خپل ځان لپاره هر فیصله وکړي خپل هیواد پاړایم وکړو او هغه دا چې راځي یو هدف او دا کو بیا هم وایم چې اصلي هدف مونږ لپاره یې هدف قرباني نکړو.
ډیره ډیره مننه. د نیو ډیلی د جامع ملي اسلامي پوهنتون د مسري برخې محصل او د هالنډیا راډیو د پښتو څنګه خبريال سید مخلص مخلص مو میلمه و چې ډیره مننه ترې کوو. عزیزانو مننه ډیره زیاته مخلص صاحب کور ودان.
مننه
چې عزیزانو اوریدونکو په د څو شیبو کې به زموږ د دری برخې همکاران تاسو ته د نړۍ افغانستان روسي خبرونه وړاندې کړي. موږ سره مل اوسئ. مننه.